او یا بلکی خوبدی شد چی تنگ نوسی او نه دیر باری کسی او یا هم پلکودن کی چی دن محرم و انزار و زان تجارب کلی.
د یادونه ده چې څومره د وړاندې په ځینو لویو ښارونو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې یو شمېر نجونې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور ونیول سوي او آن لنډمهالي بند کې پاتې سوي. آن پر خواله رسنیو د کابل ښار داسې ویډیوګانې خبرې سوي وې چې ځینې نجونې د طالبانو د حکومت ښځینه پولیسو له لوري د بد حجابۍ په تور له نیول کېدو وروسته رینجر موټرو ته پورته کېدې. هغه مهال د طالبانو حکومت د دې ویډیوګانو په اړه په رسمي ډول څه نه ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته د حجاب د نه مراعاتولو له امله د یو شمېر نجونو او ښځو نیول تایید کړي و او ویلي و چې دا نیونې د څو ساعتونو لپاره وي او د کورنیو د ضمانت وروسته بیرته خوسي سوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده د 1401 کال د ثور په 18مه په یو فرمان کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نه غوښتي و چې پر ښځو باندې حجاب په اجباري ډول عملي کړي او د امکان تر بریده باید ښځې په کور کې وي. په دې فرمان کې ملا هیبت الله ویلي و چې ښځې دې په عمومي ځایونو کې خپل مخونه پټ کړي او لاړتیا پرته دې له کوره نه وځي او د سرغړونې په صورت کې به د نجونو او ښځو د کور مسؤول مجازات سي. له هغه مهاله تر اوسه د طالبانو د حکومت د مشر دا فرمان او تطبیق یې پر افغانستان دننه او بهر له ګڼو غبرګونونو سره مل دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلمن ولایت مجول سوالی زستہ سر پتہ جغس پیغام کی اما انو ازما دغه پیغام دې در لوړ پوه چرواکو شخصا د هلمن ولایت مسولین تور ور سیجم انو دې په هلمن ولایت کې دغه کم مسولین چې دغه به میتریک شوبې په لاس کې دی یا د میتریک کار کوي نو دغه یو څه ظلم کوي. ظلم یې دا دی چې دغه کوم کسان چې شناخته وي یا ورسره پیژني یا یو څه وابسته ولري نو دغو کسانو کار ژر د ژر خلاصوي. هغه وابسته و شی چې نه لري هغه په کار د ورځ ورځ ورته ناست وي او تور ته ناست وي چې هغه دومره پیسې نه لري چې صرف ماسک دی خپل ځان د دبامتریک د شوبو پسې را ورسوي. دلته ښه په هوټلو کې شپې هم پکې یم پر دوی نه لري چې بېرته کور ته ولاړ شي. ځایونو جایدادونه اعلامه شو چې دغسې پاتې دي بې سرپرسته. دا زما پیغام دی چې دی تر ورسېږي چې دی ژر د ژر په دبانې کې بشار راولي او دغو کسکار وي پله د مخ کې چې هغه هېڅ وس توان نه لري د دې ده چې دی وایسته پیدا کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ټول سلامونه وړاندې کوم. رسنۍ کوچی خبر کوم د غزنی ولایت نه. نو خبره داسې ده چې اول خو په جلال آباد کې کوم تاون رسیدلی دي او کوم خلک چې داسې دي او د خدای پاک چې کوم په نصیب کې او ژوندو چې د خدای پاک صبر ورکړي. نو رښتیا هم دلته د اقلیم بدلون د وجې څخه یو خدای داسې د خلکو اقتصاد ضعیف ده ډیر او بل کوم خلک چې په بزګروي اخته دي حکوم څه شي دي کړلې هغه هم له منځه ولاړ شنو. خلک ډیر سخت ناورین سره مخ دي بیا خصوصا د کوچان هم ډیر متاثر شوی دي ډیر تاوانونه لیدلې دي دغه د وجه څخه د بارانو د بیا وخت بارانو د وجه څخه. نو په کار دا ده چې حکومت باید دې ته جدي پام وکړي او دغه خلکو سره تاوانونه رسیدلې دي هغه ته باید مرسته دغو سره وکړي. او بدبختانه چې دلته په غزني کې کوم تاوانونه خلکو ته رسیدلې دي بیا په خاص توګه کوچانو ته دغو سره کوم مرسته نه ده شوې او دا باید وشي ځکه چې دغو موټر چپه شوي دي په دې بارانو کې په پسرلي په موسم کې نور مالي تاوانونه رسیدلې دي خو مرستې چندانې نه کېږي دلته نه پیغم شي ولې. نو دا زما نظر. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چاره ته ویل جانان دی تور دی ما په رڼا لیدلی نه دی تور به وینه هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې. البته په ښارونو کې ما ته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که ده آواز پورته کړو.
په یو شمیر کورنیو کې چې د کور د کارونو لپاره څوک نه وي او مور هم د کورنۍ د چارو د سنبالولو توان ورو ورو له لاسه ورکوي، نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولی، باید زوی ته ښځه واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړیو ورځو کې له نوې ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سر ته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي، بیا هم د خسرخیلو لخوا د دوی خواري بې ارزښته ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یوه اوسیدونکې وایي:
خونه پدر بریم اجازه نمیدادن، میگفت شما فقط تنها کار
د پلار کور ته ایده تک اجازه نرا کوله، ویل یه تا باید دو کور کارونه سنبال کری، لکه دونو رو خود خونده خوادونه او دو دوستانو لیدلو تا حسی هم نشوم تلی. نمیادی که جسم جامعی میخوستی وی سهر تر بگا با ده کار پا کالیو که وام دش پی با کم ساعت که ویده شم، بیا با بیت ده هماغن غرای هماغت نور هماغت ده کاسا او دو کور پا کول وام.
د کندهار اوسیدونکي چې نه غواړي نومې خپور شي وایي له بده مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلۍ ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کور او خسر کور ته ودیږي، نو د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډېر داسې اسلامي هیوادونه چې د راتلونکي ښه نسل دپاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی، دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته، بدلون یې راوست. بدبختانه باید دا یادولی وکړو چې زموږ په افغاني ټولنې کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال یې هم موږ پالو، ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولې ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي، نو چې هغه هر څومره لیکل بس ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولې وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزل سوې وي، اما کله چې ده د خسرګنۍ کور ته ځي، نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړې ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړې، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، دا په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنه کې اوس هم دود دي، چې زموږ ټولنه ډېر ځپلې ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو، یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات، کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره، هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي، مقصد یو مزدوري په صفت خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول له هغې سره ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني، او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما، یعنی ما ته د پلار د کوره راووت سوې، ما ته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق ورادکم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی شو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هله می دادا چې دا کوم موضوع تاسو انتخاب کړی دا موضوع به ډیر سیزنوش په ټولنه کې ډیر عام سی او دا یو خپل اګای ده چې کښه زوی کنر وی هر څوک سی او ری باید دوی دا ذکر چې موږ باید خپل لور کور او همداسي چې د خپل کور سبل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور تور کوي باید هغه موږ ته هم ورکه همداسي کده بل چا لور یا خور د دوی کور ته ودیږي باید هغه ته هم د یو لور په نگاه باندې وقتل سي او دا غي شفاف په خپل د کور سره شو بیا شفاف په خپل ټولنه کې باید ډیر عام سي چې دغه ستونزی او مشکلاتونه او دغه کوم منفی رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، وضع خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده، کورنۍ خپل بیا د روابط څخه جوړه ده. نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې چې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې مینه واوسیږي، نو په دې شکل موږ یوه ښه کورنۍ لرو. او کله چې یوه ښه کورنۍ ولرو معلومه ده موږ به یوه ښه ټولنه ولرو. نو د دې د جملې څخه یوه اړیکه هم د انګور اړیکه ده په د کور کې. نو کله چې یوه جلکۍ یو مېرمنه یو کور ته نوې راځي، هغه واده کوي، نوې راځي، یو نوې محیط ته داخلیږي، نو دا د هغې په ژوند کې یو ډېر لوی تغییر ده. دا داسې یو محیط ته راځي چې غړي یې ټول نوي دي، روابط ورته نوي دي، کور ورته نوی ده، ماحول ورته نوی ده. د هغه ځای د دې کورنۍ دپاره پرېښی ده په کوم کور کې چې دا وړه غټه شوې، نو دا دلته راغلی. نو د ده په ځای باید د دې کور غړي چې دي دې ته مهلت ورکړي، دې سره همکاري وکړي چې تر څو دا په دې محیط کې آشنا شي، د غړو سره آشنا شي، دې سره یعنی د ښې روي څخه کار واخلي. ځکه چې دې ته هر شی نوي دي، بخصوص د دې خاوند، بخصوص د دې خواښې. نو کله چې دې سره په ښه توګه برخورد کړي، ورو ورو به دا مېرمنه هم اموخته شي د دې په محیط کې. ځکه چې روابط متقابل دي، کله چې یو چا سره ښه برخورد شي معلومه ده هغه هم ښه برخورد کوي. نو ورو ورو به دا جلکۍ یا دا مېرمنه به د محیط کې اموخته شي، روابط به وپېژني، هغه کوم خاص رواجونه چې دا کورنۍ لري په هغه به پوه شي. خو که په ځای دې سره مثلا ډېر تند برخورد شي، دې سره د جدي الفاظو څخه کار واخیستل شي یا هم وهل و ټکول رامنځته شي، نو دغه سپېسلې او دا ښایسته اړیکه به ډېره خراب شي. نو کله چې دا اړیکه خراب شي، نو ژوند کول به دواړو طرفونو ته مشکل شي، باعث به شي چې دا د کورنۍ دا مقدس او دا پاک محیط چې دا له منځه لاړ شي. نو کله چې کورنۍ له منځه لاړ شي، ټوله جامعه له منځه ځي.
دا چې ولې په یو شمېر کورنیو کې انګور ته د لور په سترګه نه کتل کېږي، د کور ټول کارونه یوازې د هغې مسؤلیت ګڼي او د دې چلند پایله بیا څه وي، له افغان لیکوالې اوګۍ امیل سره مو مرکه کړې ده. اغلې امیل ته ښه راغلاست وایو او مرکه پیلوو.
مننه کوم. تاسو ته سلامونه، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. واقعا په افغاني ټولنه کې د پخوانو همداسې دودونه پاتې دي چې کله هغه رو د ناوې راوړي، د کورنۍ ته هغه داسې فکر نه کوي چې هغه هم نابلده ده، هغه هم یو څه غوښتنې لري چې احترام شي، یا هغه کار د عقل خو تقسیمات شي. مګر هغه د دې په سترګه ګوري چې یوه نوکره یوه مزدور هم راوستې ده او دا باید په مرګ کار وکړي. زه درته وایم چې په لرې پرتو سیمو کې، یعنی دا د غزنی و جنوب سیمو کې، ما داسې کسان لیدلي دي. اول خو دا جلکۍ چې واده کېږي، خو د دې نه کوي نه هغه کوي چې د روح تړون لري دې سړي سره، ستا عمر یا دا خبرې خو اصلا نشته. په بیرون کې هماغه سړیان د دوی باندې لکه حیوان غوندې معامله کوي، بس ورکوي. کله چې دا واده کېږي، نو یو پوړنی بل 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 څلور پنځه پوړنی سره په سر د ده په سره چي ټوله ورځ ستړي ستومانه په کارونو، درانه درانه کارونو باندې بوخته یې، نه د صحت نه یې. د هغه د زړه آواز د یوه ټپه ده چې وایي: چا راته ویل جانان دې تور دی، ما په رڼا لیدلی نه دی، تور به وینه. هغه حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي په ورځ کې، البته یا کومه وخته پورې د دوی نه مخ نیسي. تر اوسه پورې دغه رواجونه لا ادامه لري. زه خبر یم. نو ته فکر وکړه چې په دې لنډۍ کې څومره لوی محرومیت پروت دی. یو عالم کتاب لیکل کېږي
چې نه په اسلام کې داسې دی چې جلکۍ نه هغه وګوري او بېله دی چې د دې رضایت چاته یې ورکړي او بیا پور کې هم تر ډېر کلونو کلونو پورې به هغه حق نه لري چې مخې وګوري. واقعا دا د زغملو وړ نه دی او دا تر اوسه پورې ادامه لري. په ښارونو کې ماته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو بس دوی ته زمینه مساعد کېږي چې څنګه خوله په خوله شي او څنګه هغه عقدې چې هغه څه کمبودیانې چې د دې واده په ترڅ کې او په هغه کې شوي پیغورونه ورکړي. بس د همدې پیغورونه ورو ورو تاوتریخوالی کورونو کې زیاتېږي. بیا نو دغه که چیرې د خپل ښځې پلوی وکړي نو بیا ټوله کورنۍ ورته ودرېږي چې اوس ته د دې پلوی کې بیا هغه سره دښمني بیا دا کور جنجالونه د نظم او د روحي حالت په ماشومانو څومره بد تاثیر کوي. په خپله کورنۍ څومره غلطه او څومره ناخوشاینده فضا ایجاد کیږي او دا خبرې په دې ټولنه کې هیڅ له منځه تللې نه دي، لا هم زیات شوي.
همدغسې کورنۍ بیا تمه لري چې کله لورې ودیږي بل کور کې نو لور ته دې څوک هیڅ نه وایي، حتی پامه خبره نه دي ورته وایي چې لمر د سوري تسه کنه. دوی خپلې لور ته دا ډول توقع لري مګر انګور ته د یوې نوکارې په سترګه ګوري. تاسو څه فکر کوئ؟ ناپوهي ده، عقدې دي، او که د بل اولاد نه ورته ښکاري؟
زه فکر کوم چې ناپوهي ده، ځکه که دوی علم پوهه په کافي اندازه ولري. البته داسې عمومي ډول داسې قضاوت نه کوو چې ټولې کورنۍ به داسې کورنۍ هم شته، خو هغه ډېر کمې دي چې هغوی په خپله د فکري بلوغ سرحد ته رسېدلي دي. پوهېږي چې همداسې چې زموږ اولاد بل کورنۍ ته ځي، دوی هم د بل چا سره همداسې انساني برخورد کوي. هماغه ده چې احترام زیاتېږي، هماغه ده چې کورنۍ کې خوشحالیګانې راځي، هماغه ده چې بل خلک دوی ته ډېر ښه وایي، د دوی هغه تاریخ هغه هغه ښه کېږي، د کورنۍ فضا ډېر ښه وي او ټول لذت وړي تېر نه ژوند نه ژوند. خو یو چانس دی چې انسانان دې دنیا ته راځي، باید هغه نه په ښه توګه استفاده وکړي. خوشحالي په خپله باید ایجاد کړي، خوشحالي خو څوک چاته نه ورکوي. انسانان په خپله دي چې تصمیم نیسي باید خوشحاله اوسي. خبره دلته ده چې اوس هم داسې کورنۍ زه پېژنم چې هغوی د انګور سره داسې رویه کوي لکه خپل اولاد. هماغه ده چې مینه او محبت په هغه کورنۍ کې زیاتېږي، او کله چې همدا انګور خپل اولاد روزي بیا همداسې توقع لري چې هغه هم د نورو احترام وکړي چې تر څو احترام شي. خوشبختانه داسې کورنۍ سره زه اوس هم آشنا یم. سړی خوشحالېږي. انسان دا د ناپوهي وجه ده چې د ژوند په قدر باندې نه پوهېږي، د نورو په قدر نه پوهېږي، ګذشت او داسې خصلتونه ځان کې نه روزي چې خیر دی. انسان خو بنده دی، بنده خو اشتباه کوي، خدای خو نه دی. ګذشت ته ولري ژوند جوړېږي. مقابل لوري ته که انسان هغسې برخورد وکړي چې هغه خجالت وباسي په خپل هغه غلطو کړنو باندې، فکر کوم ورو ورو اصلاح کېږي. خو مشکل په دې کې ده چې زموږ په اکثره کورنیو کې جلکۍ چې اوس په دې دوران کې چې دا دی اوس تحصیل نه پاتې شو، لږ ذره چې قد یې اوچت کېږي بس عجل تصمیم نیسي چې دا اوسېدل په دې کور کې عیب ده او ګرځېدل عیب ده او دا دی او هغه دی. نو دا جنکۍ چې لا بشارګان نه بلوغ ته رسېدلي دي او د علم پوهې نه په کافي اندازه برخوردار نه دي، په نزاکتونو لا هم وجود یې ذهن دغسې زشتو برخوردون دپاره آماده نه دي، دا په خپله رواني کېږي په هغه کورنۍ کې د هغه سن نه چې دوی باید حمل واخ ماشومان راوړي دنیا ته، ولا آماده نه دي جسمان. ډېر زیات مشکلات زیږي او دا هغه کورنۍ ډېره بدبخته وایي چې واړه واړه جلکۍ دوی واده کوي او هغوی ته مختانان دونه ظلم زور ګوري. بیا دا دوه کورنۍ سره دا خو هغه جلکۍ چې هلته ناروا کېږي داسې خو نه دی، بیا دا دوه کورنۍ سره خفګانونه پیدا کېږي، دښمنیانې پیدا کېږي هر چیرته او د دوی پاکړه خبرې کېږي په هر اجتماع کې په دلته و هلته و کورنیو کې. نو ډېره سخته ده، په خپله زغم وړ نه دی.
آغلې امیل درته وایي چې کله چې له نجلۍ سره د خسر په کور کې بد چلند کېږي، یو ډول د هغې شخصیت وژني او یو بې ارزښته څه یې ګڼي، وایي چې اوس زموږ واک اختیار ده. دغه چې د خسر کور ډېر یو عادي مسله ګڼي، په څومره لوی دښمنۍ باندې بدلېدلی سي او بیرته خپله همدغې خواښې ته، همدغې د زوم خوندو ته، همدغې کورنۍ ته څومره بیرته زیان اړول کېږي؟
بې اندازه. کله چې دغه کورنۍ کې د دوی جنکۍ لا پاتې کېږي کورونو کې، چې کله دوی پوهېږي داسې برخوردونه کوي په دې کورنۍ کې، د دوی اخلاق داسې دی، د دوی رعایت
د نورو زامنو ته څوک په اسانۍ دور نه ورکوي، څوک ورسره دوستي نه کوي، څوک ورسره ښه وضعیت نه کوي، څوک ورسره خیخي نه کوي. دا خبرې خو ډېر ناوړه پایله لري که دوی پوه شي. خو دوی هغه خودخواهي اس چې دی دا یې ډېر بد اس دی چې په ځینې کورنیو کې همداسې دي او ځان منون کې دي. هر څومره چې انسانان نورو ته احترام وکړي، فقط کې د خپل ځان احترام یې کړی دی. په دې خبره دوی نه پوهېږي. که چېرې پوه شي نو ډېره آسانه ده. دغه ښه رویه، ښه وضعیت، هېڅ مصرف نه لري، اما ډېر شیان ترلاسه کولی شي، اخیستی شي. په نه مصرف سره ډېر شیان ترلاسه کولی شي. دې ته په کار ده چې دغه اوس خو مدني ټولنې هم فعال نه دي. دغه رسنۍ باید کار وکړي او دوی متوجه کاندي. د ډېر کم گذشت لپاره دوی آمادګي ونیسي. زه فکر کوم چې ژوند ډېر ښه پر مخ ځي. هر څوک ارزو لري په دنیا کې چې خوشاله وي. داسې یو کورنۍ کې ژوند وکړي چې تاوتریخوالی نه وي، خوشحالي، محبت، لورینې یو بل ته وي. په هغه صورت کې ژوند ډېر ښه توګه پر مخ ځي. هغه کورنۍ پرمختګ کوي، هغه کورنۍ په ټولنه کې ښه نوم خاوند کېږي او دوی هم په ذهني لحاظ احساس د خوشحالۍ کوي چې خلک ورته په نیک نظر ګوري. دا خو ډېر ضرور دی. د انسان په روح روان باندې ډېر مثبت اغېزه کوي.
بله،
خلک ورته ښه نظر ګوري.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندې او سلامت اوسئ.
هیله کوم. قربان.
کابل کې مود یو خصوصي پانتون له استاد اسمت الله زازي څخه پوښتلی چې د یو نارینه له نظره ولې په یو شمېر کورنیو کې په نوې واده شوې جلۍ باندې دومره کار کوي چې په عامه خبره له واده کولو څخه پښېمانه وي.
ډېره مننه. ډېره ښه پوښتنه ده. لومړی غواړم چې زه د دې ستونزې په هغه بنیاد او تهداب باندې خبرې وکړم. تاسو ګورئ، لومړی دغه تاوتریخواله یا دغه ستونزه چې په کورنیو کې رامنځته کېږي، لومړنی دلیل هغه وخت دا پیلېږي چې کله لومړي ځل لپاره یو کورنۍ کې جلۍ نړۍ ته راځي. تاسو پوهیږئ دغه بدبختۍ اکثره په افغاني ټولنه کې لیدل کېږي. کله چې جلۍ نړۍ ته راځي، تاسو وینئ چې دوی باندې نه تړونه کېږي، نه پکې خوشحالۍ کېږي، او دوی یو ډول عجیب احساس پیدا کوي. ځکه دوی دغه احساس پیدا کوي چې ولې هلک نړۍ ته رانغی. یعنی د الله جل جلاله په کارونو کې مثال دوی داسې فکرونه، داسې نظریات ورکوي. متاسفانه نو یعنی هغه خوشحالي چې باید یو فرد ته، یو هلک ته وشي، یا مثال یجلۍ ته وشي، باید دغه یو سا یو ډول وي. همدغه دا کله چې دغه مرحله همداسې ادامه پیدا کړي، همدغه توپیر په کورنۍ کې نور هم دوام لري. دغه د پلار یا مثلا د ځینو د ورونو یا مثلا د کورنۍ نورو غړو مثلا له طرفه دغه د دوی رفتار هم د جلۍ سره فرق کوي. مثلا هغه کوم ارزښت چې خپل زوی ته ورکوي، او کوم فکر او کوم پلان د راتلونکي لپاره چې خپل زوی ته لري، هغه متاسفانه ډېر توپیر کوي د جلۍ په نسبت. نو یعنی دوی اکثره پلانونه ته نیسي. دوی په دې آن دي چې ګویا دغه لور چې دا کجیرته سبا لویږي یا غټیږي، نو دا سبا ته پردی کورنۍ ته ځي. نو ولې زه دومره مثال مصرف وکم، یا ولې دومره په دې تعلیم او تحصیل وکم؟ هغوی په ذهني او عقلي یا مثلا په هر لحاظ په بلوغیت باندې کار وکم تر څو دوی ورسیږي، ځکه سبا دا بیا مال سوزي یا مثلا پردی کور ته ځي. نو همدغه یو سبب هم د دې کېږي چې په همدې ذهنیت او روح روان باندې یو ډول منفي تاثیر کوي. یعنی ځان همدغه انجلۍ ډېر کم احساسوي په کورنۍ کې. دا پام کې چې زه یو اضافي شی یم دلته، ځکه دلته ماته کوم ارزښت نه رکول کېږي. نو دا زما په نظر دا ډېر منفي او بد کار دی. چې قرآن عظیم شان کې په اسلام کې ډېر لوی ارزښت او ډېر لوی مقام خزینه ته ورکړل شوی دی. البته دا یوازې دا نه ده چې ښځه یوازې مېرمن ده، بلکې ښځه لور کېدی شي، ښځه مور کېدی شي، هغه څوک چې تاسو وګورئ چې البته ډیر زیات خوش په انسان باندې غمور ده، هغه یو البته خزینه ده. ولی مونږ مثلا دغه فکر ډیر داسې مثلا بدل شي، ولی مثلا په بد نظر دي ته وکدل شي. دلته تاسو وینئ دوه ډوله تاوتریخوالی په دلته رامنځته کېږي. البته کله چې دغه وادیږي، هغه ارزښت چې مونږ په کورنۍ کې دغه لور ته خور ده نه ورکوو، دا چې سبب بل کور ته ځي هم هغه توقع دوی څخه نه لري. ځکه دوی وایي چې زه یو اضافي شی یم، خپل کور کې هم ماته چندان ارزښت نه راکول کېږي. نو دوی د یو ذهنیت لري منفی، خپل حقوق څخه دفاع په بل کور کې نشي کولای. دا هر ډول ظلم چې په دوی باندې وشي، دوی هغه منی په ځان باندې، دوی تاوتریخوالی په ځان منی، دوی ظلم منی، دوی خپل حق پوښتنه نشي کولای. دې خلغه کور کې په کار نه ده شوی، کور کې ورته دوی دا درس نه ورکړ شوی چې ګویا دغه حقوق لري تا باندې یوازې خاوند چې خپل حقوق لري کله چې واده کې یوازې د زوجین حقوق دي چې تا باندې لازمیږي نه دا چې ته مثال لور ته کار وکې نه دا چې خپل ورندار ته کار وکې یا خواښې ته کار وکې البته یو شر دا ده چې دغه حقوق واجب نه دي خو د خپل د شرافت چې لري یا کوم انسانیت چې لري دوی کولی شي اسلام داسې ورته ویل کېږي خاوند د مور او پلار د خواښې د مثلا د البته د خسر خدمت کول په دا باندې واجب نه دي خو که چېرته ته مثال مونږ غواړ افتخار در باندې وکړو یا مثال د خوند خبر ومني ځکه هغوی مور پلار دي ته د دوی احترام کولی شي د دوی مثلا هر څه پر ځای کولی شي
استاد دې ته راسو چې کله په کورنۍ کې داسې یو وضعیت رامنځته کیږي لنګور سره بد چلند کیږي اته د نږدې خپلوانو کره نه پرېښودل کیږي په کور کې یا کار او بل کار ورته بهانه کوي چې دا باید وکړي تاسو د یو نارینه په صفات داسې یو کورنۍ کې که مواجه وای تاسو څه فیصله کوله د خپلې مېرمنې ترمنځ د خپلې مور ترمنځ د خپلې خور ترمنځ دا فضا مو څه ډول نارملوله
بالکل تاسو ګورئ لمړنۍ د غزتون زلامل چې د پټولنه کې یا مثلا په کورنۍ کې چې د خزو یا مثال دی او فرد انسان مقابل کې د غوی حقوق تر پښو لاندې کې یو ځنې دلیل نه پوهی دی په افغاني ټولنه کې په خصوص په اطرافو کې د غزتون سره حتی په مرکزي ولایتونو کې د غزتون سره مخ یو د هغه ستونزې چې موږ په خپل سترګو باندې وینو شخصا ما د ستونزې لیدلې په خپل خپلوانو کورنۍ کې خزې ته مثلا زخم نه ورکول کېږي خپل کور خپل پلارګنۍ ته نه پرېښودل کېږي خپل داسې یعنې دغه خاوند دی مثلا د کورنۍ غړي داسې فکر کوي چې لکه مونږ چې دغه ښځه مثلا کور ته راغلې یا د انګور راغلې یا ما ورېنداره راغله په دې مانا چې ما غلام شوه دا چې هر څه زه غواړم زه به پرې کوم ما خاوند قرار نسي لیوار پې امرونه کوي چې ما ته دغه وکړه یا مثلا هغه خواښې ورته ځان نه مثال یو خاوند جوړ کړي خسر ورته ځان نه خاوند جوړوي یعنې هر څه چې دوی وغواړي دوی پرې کوي هغه هم دوی نشي کولی ځکه هغه حقوق دوی ته نه دي معلوم چې مونږ دوی څخه دفاع وکړو که چېرته دوی مثال لاس په دې باندې وایي چې دفاع وکړي یا مثلا ووایي چې تاسو زما باندې حق نه لرئ نو دا په دې مانا چې دا ډېره یعنی تاسو مخې ډېره زیاته حیا وي دا دوی ته ډېره سپکه ښځه ویل کېږي یعنی دا د ما د امر څخه نافرماني وکړه دا څنګه امکان لري دوی دغه اصولو څخه خپل حقوقو څخه نه دي خبر دا یوازنی دلیل دا ده چې دا ټوله ناپوهي ده که چېرته د علم وي په دې کورنۍ کې یا په دې خلکو کې د خسر خپل حقوق پېژني مثلا خواښې خپل حقوق پېژني همدغه چې دا خپله کومه انګور چې د خپل طرز و کار او مسؤلیت پېژني خاوند خپل حقوق پېژني زوجین حقوق چې دي نو هېڅکله به دا ستونزې رامنځته نه شي نو ما په نظر فیصله خدا واضح ده همیشه په کور کې یا خپل خپلوانو کې ما همیشه دا فیصله کړې ده چې ګوره تاسو دغه کار چې تاسو رکی دا تاسو به حق نه لرئ دا حق په تاسو به دي به حق نه واجبېږي بلکې دا هم تاسو رته کالی مینځي یا تاسو مثال ډوډۍ تیاری چای تیاری دا یوازې د دې غخ په خواله ده د دوی په ښه اخلاق په ښه انسانيت په ښه شرافت باندې دلالت کوي دا چې تاسو مثلا دومره د حد نه زیات په امر وکړي یا مثلا خو کې دا خو طبیعي خبره ده چې معلومات تاسو یې ستې باید بخنه وغوړي او دین اورسه مثلا تاسو د دې کوشش مکوئ چې دینه دي حد او توقع څخه زیات وغوښتنه کوي نه د میرمنه د خاوند د دوی خپل ترمنځ کې ځینې زوجین حقوق لري هغه باید خاوند مثال هغه حقوق پوره کړي او خاوند هم دغسې بلعکس د دې حقوق پوره کړي نو د دوی ترمنځ ستونزې راوړي چې تاسو به د دې کې حال کې مرسته وکړئ خو تاسو اضافي د دې څخه توقع مه لرئ چې تاسو د دومره کار کوي مثلا کالي مینځي ډوډۍ تیاروي دا هم د دوی یو لوی شرافت انسانیت د تاسو سره کوي په دوی په خوالي او دلالت کوي زیات حقوق دوی څخه غوښتل دا یو ظلم دی او اسلام دې ته اجازه نه ورکوي
ډېره زیاته مننه استاد تاسو ژوندي سلامت اوسئ
خیر سي
درن دوستانو په دې اله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسېږي موږ هڅه کوو چې داسې خبرونه جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته ترې وهده د حل لارې پیدا کړي که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړئ نو موږ ته پیغام پرېږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 44 601 دا ونه نه خبرونه تر بیا هي چاري
سمے دن سمے دنیا نہ